امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د 1901 کال د هوت د میشتې څلرمه ده چې د 2009 کال د فبروري د میشتې درویشتمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اسلام آباد تهران او مسکو د افغانستان د جمهور رئیس د ټاکلو حق نه لري پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال ته پام وکړي او د افغانستان او آیرلند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ په نننۍ لوبه کې افغانستان تر اوسه 206 منډې کړې دي هیڅ لوبغاړی نه ده سوځېدلی
جمهوري ریاست وایي نه پوهېږي چې کابلوف ولې حنیف اتمر ستایلی
ښاغلی کابلوف دا خبره چې ښاغلی حنیف اتمر یو له مخکښو نوماندانو څخه دی هدف یې څه و آیا ورسره مرسته کوي او که تخریب یې کوي
د غزنی د مقر د ولسوالۍ خلک د حکومت څخه غواړي چې دا ولسوالۍ ولایت سي
اوګبند ولسوالۍ ګیلان ولسوالۍ ناوی ولسوالۍ خپل مقر ولسوالۍ د زابل نوبهار ولسوالۍ د پکتیکا وازیخوا تروی او ډله دا درې ولسوالۍ دا ټول خلک راغلي دي
د افغانستان خارجه وزارت وایي چین په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مهم رول لوبولی سي او امریکا او چین د تجارتي قرارداد په سر خبرې سبا ته غځولي دي د دې او نورو مطالبو تر څنګ عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت پاړه په بهر کې جوړې شوې طرحې نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي ښاغلی غنی تېره شپه د لوی قندار د ځوانانو سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې هغوی چې له ولسه ویره لري د موقت حکومت خبرې کوي ښاغلی غنی ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس افغانان ټاکي او زیاته کړه چې اسلام آباد تهران او مسکو یې د ټاکلو حق نه لري ولسمشر غنی په داسې مهال کې دغه څرګندونې وکړلې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې د اناتولي خبریجان سره په تازه مرکې کې په یو ډول د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د کاندید محمد حنیف اتمر ملاتړ کړی دی
90% افغانان سوله په انتخاباتو غوره ګڼي یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 92.5% خلک د سولې غوښتونکي دي په دې سروې کې له 14 ولایتونو نه 15309 کسانو ګډون کړی و چې سوله غواړي که انتخابات 98.2% خلکو ویلي دي چې سوله غواړي یوازې 1.2% خلکو له طالبانو سره د سولې مخالفت کړی دی
د تیرې لوبې برخلاف چې د افغانستان لپاره کپتان اصغر افغان لوبه پیل کړله او یوازې 15 منډې وکړلې نن لوبه حضرت الله ځاځي او عثمان غنی پیل کړې ده افغانستان د نړۍ دویم هیواد شو چې د سر دوه لوبغاړي د شلو ورونو په نړیوالو لوبو کې د لوبې په پیل کې دومره زیاتې منډې کوي د افغانستان نمرې هم د اوس 206 هیڅ لوبغاړی یې تر اوسه نه ده سوځېدلی حضرت الله ځاځي 109 او عثمان غنی 110 منډې کړې دي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري پولیسو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 200 مبارزین نیولي دي چې هلته د هند د واکمنۍ پای ته رسېدل غواړي د دې کسانو د نیول کېدو نه وروسته د خلکو سره اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي د هند ضد مظاهرې او شخړې نورې هم زور واخلي پولیسو دا کسان په داسې وخت کې ونیول چې په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال هم زیات شوی دی هند د کشمیر د پلوامه په سیمه کې د ځانمرګي برید ملامتي په پاکستان واچوله چې 140 عسکر پکې وژل شوي وو هند همدارنګه ویلي دي چې پاکستان ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکوي خو پاکستان هند ته خبرداری ورکړی دی چې د تحقیقاتو پرته یې په هغوی تور لګولی دی
په همدې حال کې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال ته پام وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امنیت شورا ته په لیک کې خبرداري ورکړی چې په سیمه کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، ځکه چې هند ګواښ کړی د پاکستان په خلاف به د قوې نه کار واخلي. پاکستان ویلی دی چې د کشمیر په پلوامه کې د هند په پوځیانو برید کې لاس نه لري، خو هند تور لګوي چې دا کار پاکستان کړی.
ایران ویلی دی د امریکایي بندیزونو د شنډولو د حل لارې چارې لري. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس د شنبه په ورځ وویل چې ایران په خپل تیلو د امریکایي بندیزونو د شنډولو لپاره ډېرې لارې چارې لري. اژانس زیاته کړه چې د تهران روحاني مشران داسې پلانونه نه لري چې له واشنگټن سره خبرې وکړي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شامخاني دغه اژانس ته وویل د هرمز د اوبو د تنګي څخه پرته موږ نورې لارې لرو چې د ګواښ په صورت کې د تیلو جریان ودروو. د امریکا اداره شانیت نه لري او له امریکا سره خبرو کولو ته اړتیا نسته.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. هندي مقاماتو ویلي دي لږ تر لږه 4 اتیا تنه د هغو شرابو د څښلو په وجه مړه شوي دي چې میتایل الکول پکې وه. دغه مړینې په دوه ځانګړو پیښې کې د اسام ایالت په یوه لرې پرتې سیمه کې شوي دي. مقاماتو ویلي دي چې شاوخوا 200 تنه نور په همدې وجه روغتون ته لیږدول شوي دي. دا پیښه په هند کې د غیر قانوني شرابو د څښلو له وجې غټه مرګونې پیښه ده. د دغه ډول پیښو قربانیان اکثرا کارګران وي. مقاماتو ویلي دي چې دغو کسانو د پنجشنبه په ورځ د الکولو د څښلو نه وروسته یو د بل پسې بېهوشه شول او روغتونونو ته انتقال شول. مقاماتو ویلي دي چې د شنبې تر ورځې پورې د مړینو شمیر 4 اتیا تنه ته رسېدلی دی. د هند اسام ایالت د روغتیا وزیر ویلي دي چې د نورو 200 تنو روغتیایي وضعیت چې لا هم په روغتون کې دي د اندېښنې وړ دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بارانیو چارو وزیر مایک پمپیو ته لارښوونه کړې ده چې هغه میرمنې ته د امریکا ته د راتګ اجازه نه ورکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش سره یو ځای شوې وه. دغه میرمن هودا موتانا نومیږي چې په امریکا کې زیږیدلې او په سوریه کې د داعش سره یو ځای شوې وه. د هودا موتانا کورنۍ کوشش کوي چې خپله لور بیرته امریکا ته ستنه کړي. د موتانا پلار په محکمه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ادارې حقوقي دعوه کړې ده. د هودا وکیل وایي چې موکل یې چمتو دی چې په امریکا کې محاکمه شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د امریکایي عسکرو د یو کوچني شمیر د پریښودلو پریکړه د دې معنی نه لري چې د هغې هیواد نه د ټولو عسکرو د ایستلو د پلان نه پشا شوی دی. د خبر تفصیل د تاج امینیار نه اوري.
جمهور رئیس ټرمپ دغه خبره په سپینه ماڼۍ کې د چین له یو تجارتي هیئت سره د لیدنې په وخت کې کړې ده.
زه له خپلې لارې شاته نه ځم. ما هغه څه کړي دي چې بل چا یې د کولو وړتیا نه درلوده. په راتلونکو څو ساعتونو او ورځو کې به تاسو د داعش د اسلامي خلافت په اړه خبرونه واورئ. د ډلې 100% کې ماتې خوړلې، خو دا د دې معنا نه لري چې ځینې هغه ناوړه کسان نشته چې شاوخوا ګرځي او بمونه الوزوي او داسې کارونه کوي، خو موږ هغه کار کړی دی چې هیڅ چای نشو کولی.
ټرمپ وویل چې دا د هغو 2000 امریکایي عسکرو له جملې څخه یوه خورا کوچنۍ برخه ده چې د اسلامي دولت د وروستیو جنګیالیو سره په جګړه کې د کوردي قواو ملاتړ کوي. هغه د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې د اپریل تر میاشتې پورې به ټول امریکایي سرتیري له سوریې څخه وباسي.
او وروستی خبر دا چې د برازیل سره د وینزویلا په سرحد کې د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ په خوډب کې 2 ملکیان وژل شوي او تر 300 زیات ژوبل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې ولسونه د یوې اعتراضي غونډې لپاره راټول شوي ول او د جمهور رئیس نیکولاس مادورا هغه هڅې غندلې چې د سرحد نه د بشري مرستو او خطو ته اجازه نه ورکوي. موقت جمهور رئیس خوان ګوایدو چې امریکا یې ملاتړ کوي ژمنه کړې ده چې نن به مرستې را انتقال کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په مخ کې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي لخوا د جمهوری ریاست د کاندید محمد حنیف اتمار د ستاینې په باره کې سخت عکس العمل شوهدلی او ویلي دي چې یوازې افغانان د خپل جمهور رئیس د ټاکلو حق لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي زمير کابلوف لخوا د افغانستان د جمهوري ریاست دیو نومان محمد علي پتپر د ساين لپاره سرګندون ته تون خبرګون خوده لیدي. د جمهوري ریاست وایند هارون چخانسوري د شنبه په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د خاغلي کابلوف لخوا د محمد علي پتپر د ساين د هدف پاره نه پوهیږي چې ولې یې هغه ستایل دي.
جالب است کې آقای کابلوف
جالبه ده چې د خاغلی کابلوف دا خبره چې خاغلی انیف اتمر یو له مخکښو نوماندانو څخه دی هدف یې څه و؟ آیا ورسره مرسته کوي او که تخریب یې کوي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده چې له خاغلی اتمر څخه وپوښتل شي چې روسیې سره یې اړیکې څه دي د افغانستان خلکو ته دې څرګندې کړي.
د جمهوري ریاست ویاند ویل چې د افغانستان راتلونکی جمهوري ریاست به د ټاکنو له لارې د افغانانو لخوا وټاکل شي، نه دا چې د مسکو یا هم د کوم بل هیواد لخوا. د ترکیې د اناتولي دولتي خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير کابلوف په یو مرکه کې ښاغلي اتمر د افغانستان د جمهوري ریاست د یو مخکښ نوماند په توګه یاد کړی او ویلي دي چې محمد علي پتمر د افغانستان په ستونزو او ستونزو سره د حل د لارو پیدا کولو په برخه کې پوره تجربه او وړتیا لري، او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او هم د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکومتونو کې په لوړو څوکیو کار کړی. ښاغلي کابلوف دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر څوک په دې پوهیږي چې ښاغلي اتمر یو ښه سیاست مدار دی چې پراخ سیاسي ملاتړ لري او امریکا متحده ایالاتو سره هم ښې اړیکې لري. تر اوسه په خپله ښاغلي اتمر د ښاغلي کابلوف او د افغانستان جمهور ریاست وین سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د هارون چخانسوري له سرګندونو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم تیر ماښام د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره په خبرو کې پرته له دې چې د روسي ځانګړي استازي نوم واخلي ویلي چې افغانان به خپل جمهور رئیس ټاکي. اسلام آباد، تهران او مسکو یې د انتخابولو حق نه لري. هغوی چې له ولس ویره لري د موقت حکومت خبره کوي، مګر بهرني او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او محمد علي پتمر دواړه د 1993 لمریز کال د جمهوري ریاست ټاکنو ته ولاړ دي. په دغه ټاکنو کې یو بل ولاړ نومان رحمت الله نبیل هم د روسي د ځانګړي استازي سرګندون ته په غبرګون کې د هغه سرګندونې د ټاکنیز کمپین وړاندې سرګندونې ګڼلي او هیله یې ښودلې چې نور هیوادونه به له وړاندې کمپین پیل نه کړي. د افغانستان جمهور ریاست ټاکنو ته د چنګاښ نهشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره 13 نوماندان ولاړ دي، که څه هم د نوماندانو لومړنی لیست خپور شوی، خو د ټاکنو د کمیسیونونو د کمشنرانو د ګوښه کېدو له امله تر اوسه د جمهوري ریاست د نوماندانو وروستی لیست نه دی خپور شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست وین وایي چې د نوو کمشنرانو د ټاکلو بهیر مخ په بشپړېدو دی او تر راتلونکو درې ورځو به نوي کمشنران دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته معرفي شي.
و ورځې بشپړی شوی، څلور اتیا تنه معرفي شوی چې د هغې له ډلې 9 تنه ګوندونو چې 9 یې ښځې دي او 15 تنو ټاکنو څار ادارو چې 15 یې ښځې دي.
خاغلی چخانسوري ویل چې د نوماندانو د اسنادو له کتلو وروسته به د نوماندانو لیست ترتیب او د جمهوري ریاست د 13 نوماندانو لخوا به د ټاکنو په ترڅ کې د دواړو کمیسیونونو لپاره نوماندان غوره او دغه کمیسیونونو ته معرفي شي. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس غني د یو فرمان له لارې د ټاکنو نوی قانون توشیح کړ چې ورسره د ټاکنو د کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هم له دندو ګوښه شول.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
د غزنی د مقر د ولسوالۍ خلک له حکومت څخه غواړي چې دا ولسوالۍ ولایت سي. دوی د دغې غوښتنې د منظورۍ لپاره لاریونونه هم کړي دي. افغان حکومت وایي چې د نوو ولایتونو پر تشکیلاتو کار کوي، خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ولسوالۍ په ولایت بدلیږي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا د یو شمیر نوو ولایتونو د جوړېدو بحثونه ګرم سوي. د غزنی د مقور او شاوخوا ولسوالیو په سلګونو اوسېدونکي له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا په مقور کې لاریونونه کوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې مقور او ګاونډیو ولسوالیو ته د ولایت درجه ورکړي.
او بند ولسوالی، ګیلان ولسوالی، ناوی ولسوالی، خپل مقر ولسوالی، د زابل نوبهار ولسوالی، د پکتیکا وازیخوا، تروی او ډله، دا درې ولسوالی، دا ټول خلک راغلي دي. ځکه مقر او د دغه ټولو ولسوالیو لپاره یو مرکزیت ده، د ټولو کاروبار هم دلته جوړ دی. له نورو ولایتونو څخه په 100 کیلومتر لیرې دي او مقر ته ډیر نږدې دي.
دغه لاریون کوونکي وایي چې دا به د سیمې خلکو ته د دولتي خدماتو د رسولو او په دغه له پام لوېدل سیمه کې د امنیت له راوستلو سره مرسته وکړي. د دوی په خبره دا غوښتنه قومي نه بلکې سیمه ییز اړخ لري.
یو پراخ ولس د دولتي خدماتو سی ګټه واخلي هغوی باید مکتبونه ولري د هغوی ماشومان انجینې او الیکان باید مکتبونو ته لاړ شي هغوی باید کلینیکونه ولري اوس په ډېرو ولسوالیو کې کله چې دوی زنانه ناروغان لري یا نور نارینه ځینې عاجل ناروغان لري هغوی چې کله تر مرکز غزنی پورې رارسوي په لارې باندې سا ورکوي لارې خرابې دي ناامنۍ دي او واټن ډېر اوږد دی
افغان دولت وایي چې د نوو ولایتونو د جوړېدو په اړه یې بحثونه پیل کړي خو لا یې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې بلخوا ځینو دولتي سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې دولت په پام کې لري چې د شینوارو شینډن جاغوري اندخوی پامیرونو او شمالي هلمند په سیمو کې نوي ولایتونه رامنځته کړي
زموږ څېړنې د موږ بحثونه د لارک سره هم روان دي په خپله موږ هغه سیمه هم ګورو چې په کومو سیمو کې نفوس د خلکو څومره زیات ده څومره لیرې پرتې دي خدمات څنګه ورته رسول کیږي امنیتي لحاظ یې څنګه ده په دغه ټولو باندې موږ لګیا یو څېړنې کوو او هر وخت چې پایلې ته ورسېدو کېدای شي موږ څو نوي ولایتونه ولرو خو تر اوسه پورې د هیواد په هیڅ ولایت کې هیڅ ولسوالۍ داسې مشخصه نه ده په نښه شوې چې هغه د په کوم ولایت بدله شي
حقوق پوهان وایي چې د نوو سیمه ییزو اداري واحدونو د جوړولو صلاحیت له ملي شورا سره دی چې په دې برخه کې باید لومړی قانون تصویب او توشیح شي
په قانون کې بیا تشریح کیږي چې هغه مشخصات چې باید دغه پر بنا یا ولایت جوړ شي په قانون کې راځي چې څونه نفوسي ساحه څونه خپل د موقعیت دی منطقي او محل دغه پر بنا یو معیارونه ټاکل کیږي بیا ولایت جوړیږي
په دې ورستوي کې د مقر ترڅنګ د یو شمیر نور سیمو خلکو هم له دولت څخه غوښتنې پیل کړې چې ولسوالیو ته د ولایت درجه ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په جګړه کې خپلې ګټې ونه ګوري ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي اور به د دوی تر لمنې هم ورسیږي د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره ورځ دغه خبرې هغه وخت وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو څخه وروسته د پاکستان د پوځ د عامه روابطو نطاق هم وویل چې که هند په پاکستان حمله وکړي نو په افغانستان کې به د سولې په مسالې هم تاثیر وکړي نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان پر پټ کې ووري
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمن کړي د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه تازه د پاکستان د پوز د اماړي کویان هم په خپل څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی جنرال آصف غفور ویلی که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانه هڅې اغیزمنې شي نوموړي دا څرګندونه تیره ورځ یوې خبری غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډیره ضروری ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانه هڅې بریالۍ شي خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه غنی ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورورسی د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډۍ او هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دری څرګندوي په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه غنی ځکه کدا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي خو هر هیواد کول شي چې د افغانستان سولې په خپل ګټه وګڼي
رقم بزنه او صلح افغانستان په سود خود بدانه
خغلی طاهری وای د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ایز او نړیواله اجماع موجوده ده او د غو هیوادونو ژمنه کړي چې له نورو هیوادونو سره خپل سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغه پروسې ملاتړ کوي د یادونه د چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان د تیر سه شنبه پورز په کابل کې وی خبری غونډه ته په دې ټکو سرګندونه درلودي چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کېږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کېږي په لیک کې دا هم راغلي و چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد ودیر ساپه
اېدنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده، همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کی.
خاغلی صافی وی پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 200,000 هغه سیم کارتونه راټول کړي، او د بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي ژر به ټول هغه سیم کارتونه د کابل د بازارونو څخه ټول کړي چې نه دي ثبت سوي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمه نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او تل د خرڅلاو د مخنیوي پر سر ټینګار شوی دی. دغو سیم کارتونو سربیره پر دې چې د مخابراتي مالي حسابونو شفافیت زیانمن کړی دی، امنیتي ګواښونه یې هم منځته راوړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویاند زازولا سایر زلان د امریکا غږ ته وویل چې پخوا د دغو سیم کارتونو د ثبت لپاره کومه ځانګړې کړنلاره نه وه، چې اوس د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا ترا تخنیکي ټیمونه امنیتی بنسټونو سره یو ځای د غسیم کارتونو په ټولولو کې کار کوي.
پخوا د یو طرزالعمل او کړنلارې نه موجودیت له کبله ځینې اشخاص په یو تذکره باندې څو سیم کارتونه اخیستي دي او اوس بازارونو کې په غیر مجوز توګه باندې خرڅېږي، چې د اترا اداره په دې باندې کار کوي د غسیم کارتونو د راټولولو لپاره.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نصرت رحیمی وویل د دې لپاره چې څنګه د غیر مجاوز سیم کارتونو د خرڅ مخه ونیول شي د سیړلو لپاره یو ټیم کار کوي.
د سیم کارتونو برخه کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د هدایت سره هم یو ټیم توظیف شوی په دې برخه کې چې څنګه کولای شو هغه غیر راجستر سیم کارتونه چې په ښار او بازار کې خرڅیږي پلورل کیږي د غوباره کې اقدامات ترسره کیږي. ان قریب پر نږدې راتلونکي کې به د کابل د ښار نه ټول غیر راجستر سیم کارتونه به راټولیږي. دا تاسو ته اطمینان درکوم.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد بیا د حکومت دغه کار ستایي او باور لري چې د غیر مجاوز سیم کارتونو په ټولولو سره به د امنیتي ګواښونو کچه کمه شي.
دا کولای شي په آینده کې د جرایمو کچه راکمه کړي، د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او
وسلوال مخالفین په اسانۍ سره په نخښې کوم چې د سیم کارتونو استفاده کوي، ځکه اکثر هغه سیم کارتونه چې هغه ثبت او راجستر نه دي وسلوال مخالفین استفاده کوي. او دا یو ډېر ښه اقدام دی او حکومت باید په بشپړ ډول باندې ټول ناثبت شوي سیم کارتونه دا راټول کړي او هغه سیم کارتونه چې نه دي ثبت شوي په مخابراتي شبکو باندې دا جبري کړي چې باید ټول سیم کارتونه ثبت او راجستر شي.
د کابل ښار او بازار په هر څو مترۍ کې داسې دوکانونه او غرفې لیدل کېږي چې په ښکاره توګه غیر قانوني سیم کارتونه په ارزانه بیه پلوري. په قانوني توګه د یو سیم کارت اخیستلو لپاره یو کس اړ دی خپل تذکره له ځانه سره ولري او د اخیستلو لپاره شاوخوا یو ساعت په تمه پاتې شي، خو دا چاره بیا په غیر قانوني توګه د سیم کارت اخیستلو لپاره نه ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. چین او امریکا د یو تجارتي قرارداد د ترلاسه کېدو په هدف خپلې خبرې نن سبا ته هم غځولې دي. دواړه خواوې هڅه کوي چې یو تجارتي قرارداد ترلاسه کړي او له همدې امله رامنځته سوی تشنج کم کړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار سمیع الله جلالزی رپورټ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په واشنگتن کې د تجارت پر سر د خبرو په دوام پرون د چین د جمهور رئیس له مرستیال سره وکتل. جمهور رئیس ټرمپ وویل هیله من دی ډیر ژر د چین له جمهور رئیس ژی جینګ پینګ سره وګوري او د تجارتي قرارداد په وروستیو مواردو هوکړه وکړي.
بلاخره لوی سترې پریکړې او حتی ځینې کوچنۍ پریکړې به ولسمشر ژی جینګ پینګ او زه کوم، او موږ هیله لرو چې په دې اړه ډیر ژر سره وګورو.
په داسې حال کې چې چین ژمنه کړې ډیر امریکایي محصولات به اخلي، راپورونه د دواړو لورو ترمنځ د تجارتي قرارداد د جزئیاتو د وروستي کېدو پر لور د پرمختګونو خبر ورکوي. کارپوهان وایي که په عمده مسایلو هوکړه هم ونه شي، نو دغه پرمختګونه کولی شي احتمالا د لنډ وخت لپاره تجارتي تشنج راکم کړي. یوه عمده مسله چینایي کمپنیو ته د بیجینګ د حکومت لخوا د سبسایډي ورکړه ده.
فکر کوم دولتي شرکتونو او د ټکنالوژۍ کمپنیو ته به د سبسایډۍ د ورکړې پر مسأله بس چین ته ستونزمن وي. دا د دوی موقف دی او وایي چې د ملي پراختیا لپاره یې مهم دی. هر هیواد حق لري چې په خپله طریقه پرمختګ وکړي او دا د صادراتو سبسایډۍ نه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو لخوا منع دي.
یوه بله موضوع چې اشاره ورته کیږي هغه په چین کې اصلاحاتو ته د دې هیواد د مشرانو لږ علاقه مندي ده.
فکر کوم تاسو پوهیږئ چې خپله جی جی پینګ د چین په اقتصاد کې مهم کس ده. بنان زه هیله من نه یم. فکر کوم هلته یو شمېر اقتصادي راغوښتونکي شته دي چې په دې اړه د شپږو کلونو رئیس کار کوي، خو دوی د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مشکل درلوده. دوی په یو لوی کانفرنس کې ویلي وو چې زموږ اقتصاد ډوبیږي او باید د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره هڅه وکړو.
د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ یو عمده مشکل د چین مخابراتي کمپنۍ هواوی ده، کومه چې د امریکا لخوا د ټکنالوژۍ د غلا په ګډون په څو موردو تورنه ده. ترامپ ویلي دي ممکن هواوی په تجارتي قرارداد کې شامل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډې ځورې. افغانستان د کرکټ په لوبه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. افغانستان د شلو اوورونو په نړیواله لوبه کې نن 228 منډې وکړلې چې په نړیوالو شلوریزو لوبو کې نړیوال ریکارډ دی. همدارنګه د افغانستان لپاره حضرت الله عزیزی چې د لوبې تر پایه ونه سوځید یوه ښه لوبه وکړله او 122 منډې وکړلې. هغه په دې لوبه کې 16 او 14 ووهلې، د لوبې تر پایه ونه سوځید. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د جمهور رئیس د ټاکلو حق نه لري. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال ته دې پام وکړي. ایران وایي د امریکایي بندیزونو د شنډولو د حل لارې لري. پولیسو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 200 مبارزین نیولي دي چې هلته د هند د واکمنۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. هندي مقامات ویلي دي چې لک تر لګه څلور تیتانه د هغو شرابو د څښلو په وجه مړه شوي دي چې میتایل الکول پکې ګډ شوي ول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ته لارښوونه کړې چې هغه میرمنې ته د امریکا ته د راتګ اجازه نه ورکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یادایش سره یو ځای شوې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د امریکایي سرتیرو د یو کوچني شمیر د پرېښودلو پرېکړه د دې معنا نه لري چې د هغه هیواد نه د ټولو عسکرو د ایستلو له پلانه په شا شوی دی.
خدارمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. کولی سئ زموږ بلې خبرونه ته په 00120226 19 10 باندې زنګ وکړئ.